السلام علیکم. وخت په افغانستان کې لګرمې مخکې لس بجې شپې صفی الله ستانګ زیم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو رې په دغه پروګرام کې دوه اونیزې خبرونې تاندې څنګه او نیمه نړۍ د ښځو پروګرام اورې. خو په سر کې مهم راپورونه او خبرونه لرو. په راپورونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړیو پرون پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دا هم اوري چې د افغانستان دفاع وزیر وایي د سکل په ژمي کې پراخ پوځي عملیات د دوی لومړیتوب دی. خو تر هغې مخکې به قندوز ته هم ورشو. هلته ویل کیږي د سره صلیب د کمیټې څلور غړي پرون تښتول شوي دي. په دې اړه ته نور جزئیات وړاندې کړو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. رحمت الله افغان وای.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړیو پرون پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. د ناټو عمومي منشي وایي له روسیې سره په ګډه شورا کې د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کړې. او د امریکا انتخاباتي کالج د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ بریا تایید کړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړیو پرون پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. په نیویارک کې د غونډې ته په وینا کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چی یماموتو وویل چې هلته روان بحران سیاسي حل غواړي او پوځي مبارزه نسي حل کېدلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل هم غونډې ته په وینا وکړه. ویل د افغانستان امنیتي ځواکونه سخت دوبی تیر کړی خو د دې هیواد امنیت د پخوا په پرتله ډیر ښه سوی. هغه یو وار بیا د افغانستان د پولو پورې غاړې ته د تورستانو د پټنځایونو د شتوالي له امله افغانستان ته پر پیښ کوخ او د تورستانو د ځپلو لپاره د کلکې ارادې پر اهمیت ټینګار وکړ. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي له روسیې سره په ګډه شورا کې د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کړې. ستولتنبرګ پرون د روسیې او ناټو شورا د غړو هیوادونو د سفیرانو تر غونډې وروسته په ویډیو پیغام کې څرګنده کړه چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ پر دوام ټینګار کړی.
We also discussed the security situation.
موږ د افغانستان د امنیتي وضعیت او په سیمه کې د تروریزم د خطر په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د امنیت لپاره د امنیتي ځواکونو ملاتړ ډیره مهمه مسله ده. ناټو او زموږ ملګري د افغانانو د روزنې او مالی ملاتړ لپاره دا کار کوي ځکه د افغانستان ثبات د ټولو په ګټه ده. لدی عمله ټول بهرني اړخونه باید په دې اړه مثبت رول ولوبوي او په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت له ثبات سره مرسته وکړي.
ناټو اوس مهال په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې ماموریت پر مخ بیایي او مالی مرستې ورسره کوي. او د خو صبرایو او یعقوبی ولسوالۍ ته د درش بستریز روغتون د جوړولو کار پیل سو. د خو سوالی حکم خان حبیبي په وینا پر دې روغتون به 15 میلیون افغانۍ مصرف سي چې د امیر روغتیا وزارت لخوا ورکول کیږي. ښاغلی حبیبي ازادي رادیو ته وویل
دغه درش بستریز روغتون به د اتلس میاشتو په موده کې تکمیل شي چې د شفاخانه په جوړېدو تکمیل او ګټه اخیستنې سره به زمونږ د علیشیرو تریزیو د صبرو یعقوبیو د بک او حتی د زاز میدان د ولسونو تر ډیره بریده ستونزې حل سي.
د خوست ولایتي شورا وایي چې د خوست په دې لری پرتی سیمه کې د روغتون لا جوړېدا سره به د میندو او ماشومانو د مړینې پیښې کمې سي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا انتخاباتي کالج د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ بریا تایید کړه. که څه هم ټرمپ د انتخاباتو په نتیجه کې بریالی اعلان شوی و، خو وروسته د ځینو ایالتونو د رایو په بیا شمیرنې تاکید وسو او دا اعلان هم پرون د رایو تر شمیرنې او تایید وروسته سوی ده. که څه هم لا د اوهایو ایالت رای بیا نه دي کتل سوي، خو د ټرمپ بریا د ډسمبر په 19مه د انتخاباتي کالجونو لخوا د 304 الکترال رایو په تایید سره قطعي شوه او په مقابل کې د کلینټن کالجونه 224 اعلان سول. ټرمپ وویل له ټولو امریکایانو مننه کوم چې په پراخه کچه یې رایه ورکړه او زه یې د راتلونکي جمهور رئیس په توګه وټاکلم. د هیواد د راتلونکي لپاره به سخت کار کوم.
د برلین پولیس وای د کریسمس په مناسبت په یوه لګنې ګونې ډک مارکیټ کې پرون یو لوی موټر خلک وهلی چې لک تر لګ دولستنه وجلی او لسکونه نور ټپیان دي. په برلین کې د کریس سوهلم کلیسا ته نږدې د کریسمس په مارکیټ کې د دې پیښې عیني شاهدانو ولیدي چې خلک په وینو کې لت پاته پراته وو. پولیسو مارکیټ ته نږدې د وګړي د نیولو خبر هم ورکړی چې ویل کیږي د لوی موټر چلوونکی به وي. د جرمني د پولیسو یو ویان وویل چې د موټر د چلوونکي مرستیال چې ویل کیږي یو پولنډی ده په پیښه کې مړ سوی ده. پولیسو ویلي که څه هم پیښه همدې ښکاري خو دوی یې لا په اړه څېړنې کوي. ډي پي ای خبري اژانس ویلي د امنیتي سرچینو په اساس نیول شوی موټر چلوونکي د هغو پناه غوښتونکو له ډلې ده چې یا به له افغانستانه یا هم له پاکستانه راغلی وي. اروپایي اتحادیې پرون په روسیې خپل بندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل. د اروپایي اتحادیې 28 غړیو دا پریکړه د اوکراین په چارو کې د مسکاو د مداخلې له امله کړې ده. د اروپا شورا رسمي اعلان وکړ چې د ټولنې د غړیو هیوادونو مشرانو تیره اونۍ په خپله غونډه کې پر روسیې د بندیزونو له لګیدو سره موافقه وکړه. د اروپایي شورا په خبر پاڼه کې ویل سوي چې پر روسیې اقتصادي بندیزونه به د روان کال د جولای تر 3 نیټې پورې پر ځای پاتې سي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې په ترکیه کې د دې هیواد سفیر اندری جورجیوفیچ کارلوف وژل سوی. اندری کارلوف پرون په انقره کې د هنري اثارو په یوه ګالري کې د خبرو پر مهال وویشتل سو. تر دې پیښې لنډه شیبه وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخاروا په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې اندری کارلوف د ژورو ټپونو له امله سا ورکړه. ویل کیږي چې حمله کوونکي دریشي کړې وه، نیکټایي یې تړلې وه او تر حملې مخکې د الله اکبر ناره وکړه. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې حمله کوونکي په ترکیه کې د مظاهرو ضد پولیسو غړی وو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تېره شپه په کرملین کې خبریالانو ته وویل چې په ټوله نړۍ کې د روسیې د سفارتونو امنیتي تدابیر زیات سوي او ژمنه یې وکړه چې د بانډیتانو پر ضد مبارزه به لا پیاوړې کړي. پوتین وویل چې دا حمله د روسیې او ترکیې د اړیکو د خرابولو لپاره سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د حمله غندلې او له مسکاو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د ترکیې حکومت ویلي دي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
رحمت الله افغان مننه چې دغه خبرونه ویل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د سولې او ثبات په مسایلو بحث وشو.
Peace and stability in Afghanistan are not the sole interest of Afghanistan. Regional countries will also benefit from them both.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د څلور کارکونکو چې یو خارجي او درې نور افغانانو پرون د کندوز علی آباد په لوی لار کې تختول شوې دي. په دې اړه درته جزئیات خبرو. د همورشي د افغانستان دفاع وزیر وایي د سکل په ژمي کې پراخ عملیات د دوی لومړیتوب دی. په پای شیبو کې به هم له کونړ درته یو رپورټ خپور کړو چې د نجارانو یا ترکانو ژوند څنګه دی هلته.
لګیم بس دغه سي هر قسم کار راځي. دا مونږ ډبل بیډو کې کوي، دروازو کې کوي، شدارو کې راځي. یو ډبل بیډ هم د ورځې کېږي، بازي ډبل بیډ داسي هغه کې سلور پنځه ورځې تیرو.
دونیس پروګرامونه تاندې څنګه یو نیمه نړۍ د ښځو پروګرام مه هیروي. رسول لومړی مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړیو پرون پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په نیویارک کې په دې اړه غونډې ته په ویناو کې د امنیت شورا ټولو غړیو له افغانستان نه د ملګرو ملتونو د سازمان پر ملاتړ ټینګار وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي څرګنده کړ چې په دغه هیواد کې روان بحران سیاسي حل غواړي او په پوځي مبارزه نشي حل کېدلی. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په افغانستان کې د دې سازمان د ځانګړي استازي تدمی چې ماماتو د خبرو هرکلی وکړ. یو ماماتو په دې کړکیچ کې ټول شکل لوري سولې ته راوبلل او ویل چې د افغانستان ثبات د ټول سیمې په ګټه دی. هغه څرګنده کړ چې په افغانستان کې روانه جګړه چې پای نه دی معلوم، دا کړکیچ نشي ختمولای.
Peace and stability in Afghanistan د
افغانستان سوله او ثبات یوازې د هیواد په ګټه نه دی بلکې د ټول سیمې هیوادونه به له اقتصادي او امنیتي اړخه ګټه ورڅخه واخلي. زه سیمهیزو همکارانو هڅول یم چې له افغانستان سره په ټولنیز اقتصادي او د بشري منابعو د ودې په برخه کې کومک وکړم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي څرګنده کړه چې د جګړې له لارې هیڅ هم نشي ترلاسه کېدلی، نو ټول لوري باید له قید یا شرطه پرته سولې ته غاړه کېږدي. هغه همدارس له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې خپل اختلافونه یوې خواته پرېږدي او خپل هیواد آباد کړي. دا هغه تر څرګندونو وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پوځي لګښت او تلفات کم شوې دي. سیقل څرګنده کړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونو سخت دوبې تیر کړ، خو د دې هیواد امنیت د پخوا په پرتله ډېر ښه شوی دی. هغه یو بیا د افغانستان د پولو پورې غاړې ته د تورستانو د پناځایونو د شتوالي له امله افغانستان ته پر پیش ګواښ او د تورستانو د ځپلو لپاره د کلکې ارادې پر اهمیت ټینګار وکړ. د طالبانو از موږ په گاوند کې د هغوی د ملاتړ کوونکو د اټکل پروسس اوس هغه څه ته چې دوی د جګړې موسم وای پای ته رسیدلی. د وسوالو طالبانو زیات غړي اوس په پاکستان کې مدرسو ته ستنیږي او د جګړې بل موسم ته ځانونه تیاروي. د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د پاکستان په استازیتوب په ملګرو ملتونو کې د هغه هیواد د سیاسي چارو مسؤل نبیل منیر خبرې وکړې. نبیل منیر یو اربیا له تورستانو د خپل حکومت د ملاتړ په اړه ادعاوې رد کړې. د ازرب العذاب تر بریالیو عملیاتو وروسته د تورستانو ځالې افغانستان ته لېږدول شوې دي. نړیوالې ټولنې هم زموږ د عملیاتو پر اخر کلی کړی دی. د سرحدي تدابیرو په اړه باید وایم چې هو، پر ګډو پلو د حرکتونو مخنیوي باید وشي او دا هغه خبره ده چې زموږ حکومت تل ټینګار ورباندې کړی دی. د امنیت شورا 15 غړي لري چې امریکا، روسیا، چین، بریتانیا او فرانسې دایمي دي او پاتې په دورې ډول ورکیږي. په پرونی 3 ساعته غونډه کې د ایران، هند، استرالیا، کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو استادو هم خبرې وکړې او په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګولو لپاره د هڅو ملاتړ وکړ.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ازادي رادیو ته غواګاست. لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې ویل، د سر صلیب د نړیوالی کمیټې څلور کارکونکي پرون په کندوز کې تختول شوې دي. د سیمیزو چارواکو په حواله د سر صلیب یو بهرنی کارکونکي او درې افغان ملګري پرون د کندوز علي آباد لوی لارې په مسیر کې د مازیګر مهال د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوې دي. د سر صلیب نړیوال کمیټې د هغوی د یوازې یو بهرني کارکونکي د تختول کېدو مسأله تایید کړې ده. ویلي دي چې نور ملګري خوشی شوي، خو د کندوز سیمایي چارواکي وایي چې د دې پیښې په اړه باندې تحقیقات پیل کړي دي. همداسې بر سره له کندوز زموږ خبریال اجمل آریان د ټلیفون په کرښه دی. آریان صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. وروستي جزئیات څه دي؟ څو تنه دقیق تختول شوي دي؟ په سیمه کې څه ویل کیږي؟
مننه سره زه ستاسو لمړی خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندوز سیمیز چارواکي وایي چې تیر ورځ د کندوز د علي آباد ولسوالۍ د جوسن کلي ته نږدې دلته د سل سلیز د نړیوالې موسسې کسان د بغلان ولایت لور ته په حرکت کې اوسي. د دغه سیمې څخه د ناپېژندو وسلوالو لخوا تښتول شوي دي. خارجی دی او درې تنه افغانان دي. هغه چې افغانان خوشی شوي دي، خو دا خارجی لا هم دي تښتول شو کسانو په منظور کې دی.
خغلی آریان، تر دې مخکې هم دغه سی پیښې شوې کڅنګ او د دوه کسانو چې تازه تختول شوې او یو درې افغان ملګری برته خوش شوې واځي بهرنۍ پاتې دي، ورسره د دوی مسولیت کومې ډلې اخیسته؟ چا تختول دي دغه کسان؟
سانه زه چې دغه پیښه مسولیت روس کورې کوم ډلې په غاړه نه ده، خو له دې مخکې تیر کلم د یو آلمانی تابعان تختول شوی وو. چې بیا نامعلوم مسلوانو خوا تختول شوی، چې بیا څو موده وړاندې له رسنیو نه اخبارونه خپاره شول چې دغه کس خوش شوی ده. او چې نورې د اختطاف پیښې کندوز ښار کې هم ډېر دي، خفر افغان او داسې شتمن کسان پیژندو وسلو لوخا تختوتی د اورس دې پیسو په بدل کې او یا هم دې امنیتی ځواکونو په هڅه کې د خوشی کیږي.
بله زیاته مننه کوم په کندوز کې د ازادي راډیو خبريال اجمال اریانو چې د سرسلیب نړیوال کمیټې د څلورو کارکونکو د تختول کېدو د مسلې په اړه تازه جزئیات وړاندې کړل او غدا چې له دغو څلورو کسانو څخه درې افغانان خوشی شوي او یو بهرنی کارکونکو له هم له نامعلوم وسلوالو سره په کوم ځای کې یرغمل نیول شوی او پرون دغه کسان تختول شوی وو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان دفاع وزیر وایي د سکل پر ژمي کې پراخ پوځي عملیات د دوی لومړی توپ ده. عبدالله خان حبیبي پرون د ولسی جرګې په استماعي غونډه کې وویل دوی روانو شرایطو ته په کتو خپل لومړی توپونه ښه پلان کړي. تفصیل د ناجي صاحبي پر رپورت کې.
د افغانستان دفاع وزیر وایي د تروریستي ګروپونو د ټولو حسو او د غونډیو هیوادونو لاسوهنو سره سره د ملي اردو ځواکونه توانیدلی چې پروان لمریز کال کې د پام وړ لاسرهوړنې ولري. عبد الله خان حبیبي د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په استماعي غونډه کې د 1995 مالی کال د ریپورت وړاندې کولو پر مهال ویل چې په دغه کال کې د وسلوالو مخالفینو ډېر پلانونه شند شوي دي. ښاغلی حبیبي همدارنګه وایي پروان جګړه ریس فصل کې پلان لري چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې پراخ عملیات ترسره شي او دغه پوځي عملیات د دوی د لومړی توبونو په سر کې ځای لري.
ما پرې فصل جنگي ارسال پنځ اولویت ده. اولویت اولې ما
مونږ د روان جګړې فصل لپاره 15 لومړی توبونه په پام کې نیولې دي. زموږ لومړی توب پراتلون کې شمې کې د فوزي عملیاتو ترسره کول دي. په دې برخه کې د لوی لارو د امنیت ټینګښت، د پرسونل د تلفاتو کمښت، له فساد سره مبارزه، د اردو مسلکي کول او یو شمېر نورې برخې شامل دي.
په همدې حال کې د ولسی جرګې رئیس او د دغه جرګې یو شمېر غړیو په دغه غونډه کې راتلونکي کال د امنیتي ګواښونو لپاره خطرناک کال یاد کړ او امنیتي مسولانو یو غوښتل چې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د ژمي فرصت له لاسه ورنکړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه وویل:
عملیات شفق در فصل زمستان
د شفق عملیات د ژمي په موسم کې یو ښه فرصت دی. موږ راتلونکي کال له امنیتي پلوه خطرناک کال ګڼو. د غونډښنو ته په پام امنیتي مسولین باید په مسولانه ډول چلند وکړي.
خو دغه جرګې ته په وینا کې د افغانستان دفاع وزیر ټینګار وکړ چې دوی به د شفق دوه عملیات په راتلونکي کال کې هم جاری وساتي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د شفق دوه عملیات له یوې میاشتې راهیسې پیل شوي چې دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې روان دي. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې د راپورونو له مخې وسلوالو مخالفینو سږ کال تر ټولو ډېر تحرکات درلودل. د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې دغې استماعي غونډې ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد حمید ماسی هم وربلل شوی و ترسو د 1995 کال راپور وړاندې کړي. خغلی تهماسی د غونډې ته ویل چې پروان کال کې ملي پولیسو له 3000 ډیر عملیات ترسره کړي چې دغه عملیاتو پر مهال نږدې 8500 وسلوال وژل شوی او له 3000 ډیر ټپیان شوی دي.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
د خبرلانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې په خپل وروستي راپور کې ویلي په 2014 میلادي کال کې د 2015 میلادي کال په پرتله په ټوله نړۍ کې د خبرلانو مرګونه کم شوي، خو په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د خبرلانو مرګونه زیات شوي دي. د افغانستان د خبرلانو د ټولنې مشر دا خبرې تاییدوي او وایي په افغانستان کې هم سږ کال تر اوسه 14 خبرلان وژل شوي او اندېښنه لري چې دا شمېر به زیات شي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې نوې راپور وایي په 2014 کال کې په ټوله کې د خبريالانو تلفات کم شوي دي، خو په هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده خبريالانو ته زیات تلفات اوښتي دي. دغه راپور چې د دسمبر په 19 نیویارک میشتې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې خپور کړی وایي په 2014 کال کې پر لږو خبريالانو هدفي حمله شوي، خو هغو خبريالانو او کسانو ته دغه کال ډیر خونړی و چې له جګړو ځپلو سیمو څخه راپورونه ورکول. د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر لدی راپور سره موافق دی او وایي
د 2015 کال کې د دولت د توقیفاتو کې شدید ژورنالیستان ډیر غوښتل شوی د مرشان مونږ لا څه وکړي د 2014 کال ارقام کې مونږ یاد له خبريالان یا د رسنیو کارکونکو په افغانستان کې ژوند لا څه وکړي یاد له خبريالان د افغانستان د جمهوریت په تاریخ کې د یو کال د نیوی وژل شي
د دې دغه راز زیاتوي چې په افغانستان کې خبريالانو ته د غوښل کېدو د ټپ کېدو د بندي کېدو پیښې او د اختارونو پیښې هم د تیرو کلونو په پرتله زیاتې سوي دي او تر اوسه لا کال پاتې نه دی رسیدلې او دوی اندیشنه لري چې دا ارقام به زیات شي د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې له 2014 کال راهیسې خبريالانو ته سخت تلفات اوښتي چې د جګړو د دوه خواو ترمنځ راغلي په ځانګړې توګه په منځني ختیځ هیوادونو کې راپور وايي د 2014 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر 15 نیټې پورې شاوخوا 43 خبريالان وجل سوي او دا شمیر تیر کال دو اویاو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې راپور زیاتوي چې په پاکستان کې د ډان خبرپاڼي یو کمرمن او د آج تلویزیون یو کمرمن په اگست میاشت کې په کوټه کې د بم په حملو کې وجل سول چې اویا نور کسان یې وجل همدارس په 2014 کال کې سوریه د خبريالانو لپاره تر ټولو خنړی هواد وو راپور وایي چې د تیرو 15 کلونو پر مهال په دغه هواد کې 109 خبريالان د دندې پر مهال وجل سوي دي دغه راپور زیاتوي چې اسلامي سختريزي ډلې لکه داعش په ټولو نړۍ کې د دوه نیمایي خبريالانو د وجلو مسؤل دي د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې دغه راپور ویلي چې په نړۍ کې تر ټولو خطرناک دنده د کمرمن او خبريال ده
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
ازادي رادیو تا وګصه د ډیرو په ټول افغانستان کې په دولس پګنې منځنۍ صفه او اف ام 315 باندې خبريږي اوس به هم د کابل چاپ نن نوې مطبوعاتو کتنې تا وګ شو چې اجمل تور من جوړ کړی
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د امنیت د امنیتي سکتور د تجهیز او ملاتړ او په یاد اورګانونو کې د یو شمیر ستونزو په اړه مطالب چاپ کړي دي سرخط پلواک ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د غوت ملاتړ د ماموریت د ویان مایکل کلیون په حواله لیکلی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د ملي اردو د ځواکونو رهبری سمه نه ده په مطلب کې راغلي چې نوموړي له یو شمیر رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې کچیر د ملي اردو رهبری سمه نشي او ځواکونو ته کافي تجهیزات خواړه او د سوانګ مواد ونه رسیږي د غزواکونو نشي کولای د جګړې په ډګر کې سمه مبارزه وکړي کلیفلند ویلی زما په باور پر خبره کې داسې کسان دي چې نه پوهیږي څه وکړي د ویلی په دې اړه موږ پوښتنه هم خبرې کړې دي خو اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار په حواله لیکلي 1999 کال به د افغان ځواکونو د بشپړ بریالیتوب کال وي په مطلب کې راغلي یعنی فاطمه دغه سرګندونې 13 ورځ په یو امنیتي سیمینار کې کړې دي په مطلب کې وړاندې راغلي خاغلی اتمر ویلی راتلونکي کال به د دښمن تر بشپړې ماتې وروسته د ملت د سوکالۍ او هوساینې لپاره بنسټیز انکشافي او اصلاح پروګرامونه هم پلی شي په مطلب کې د ملي امنیت د سلاکار په حواله ویل شوی د ملي امنیت شورا به د راتلونکو څلور کلونو لپاره د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پراختیا او تجهیز پلان تر ارزولو وروسته منزور کړي چې د دې په خبره د دې بوردن د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د رهبرۍ لپاره د مناسبو اشخاصو په نخښه کول او ټاکل وي انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي د امریکا دفاع وزارت په هغه وروستي راپور کې چې د هغه هیواد کانګرس ته استولې لیکلي چې افغان امنیتی ځواکونه د امریکا او ترهګرۍ ضد مبارزې د هیوادونو ملاتړ ته اړتیا لري د سرمقاله لیکونکو په قول په راپور کې راغلي د افغان ځواکونو ورتیاوي خېشبي خو په دې برخه کې نور مرستو ته هم اړتیا ده او ویساخ پلواک ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې له افغان امنیتی ځواکونو نه د کندهار د دینی عالمانو د ملاتړ موضوع راخېستي په مطلب کې راغلي د کندهار دینی عالمانو او قومي مشرانو 13 ورځ په ویغونډه کې له امنیتی ځواکونو ملاتړ څرګند کړ او ویلي دي چې امنیتی ځواکونه د هیواد او خلکو ساتون کې دي او له هغوی څخه ملاتړ د دوی مسؤلیت دی
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولای په کونړ کې د ترکانې په لزګونو کوچني کارځایونه فعالیت کوي دوی وایي وروسته له هغې چې له کونړه د پخوا نویو موادو پر انتقال بندیزو لګول شو دوی کاروبار هم زیانمن کړی دی دغه کارځایونو خاوندان وایي پورونه ورباندې دي او په سختۍ خپل لګښتونه پوره کوي روح‌الله انوري له ځینو نجارانو سره خبرې کړي د هغوی دوکانو ته ورغلی او دغه ریپورت جوړ کړی
د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې د نجاری په سلګونو وړي او غټي فابریکې موجود دي په کار بوختو کسانو کې داسې استادان هم شته چې په دروازو، کړکیو، بیډونو او چوکیو کې خکلی نقشونه او ګلکاری کوي. دا هم د نجارۍ یو فابریکه ده چې پکې په ماشین لرګي اره کیږي او د دروازو جوړولو لپاره برابروي. دې کارخانه کې استادان په دروازو، پرنیچرو او میزونو کې په ګلکاری هم بوختي. محمد رمضان ټول ورځ لګیوي په دروازو او نورو شیانو کې د خپل زده کړې هنر او د اوسپنیزو وسایلو په وسیله د ډول ډول ګلانو، ونو او بوټو رسمونه جوړوي.
دروازو کې کوو، شدارو کې راځي.
تقریبا د ورځې به څومره کار کوي؟
کار کوي بس یو ډبل بیډ هم د ورځې کېږي. بعضې ډبل بیډ داسې هغه کې سلور پنځه ورځې تېرو، هفتم پکې تېرېږي.
که څه هم چې نجاران لګی دي دروازې، کړکۍ، میزونه، چپرکټونه او چوکۍ جوړوي، د نجارۍ په هر فابریکه کې په لسګونو جوړ شوي شیان له اسدآباد څخه نورو ولایتونو ته د انتقال په تمه پراته دي. نجاران وایي دوی له خلکو فرمایشونه اخیستي، هغوی ورته پیسې ورکړي، خو حکومت له لرګیو جوړو شوو موادو ته په انتقال بندیز لګولی چې دوی ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. د نجارانو ټولنې یو تنغړی فرهاد ازادي راډیو ته وویل
په خمواد زمونږ ډیر زیات جوړ دی او د خلکو لمرونه غسی دي او بار بار راځي او دلته دغه سره مونږ جرګې او مرکې کوو. دوکانونو کرایانې را باندې پاتې دي، د مزدورانو پیسې را باندې پاتې دي. زمونږ دا کم جوړ شوی مال چې دی دا د خپل ولایت نه بل ولایت ته حتی نشي تللی.
شپږ میاشتې وشو چې په کونړ کې دننه او له کونړ څخه بهر له لرګیو څخه د جوړو شوو موادو انتقال بند دی، چې زیاتو کسانو د کونړ په ولسوالیو مرکز اسدآباد کې د خپلو کورونو دپاره دروازې، کړکۍ او نور شیان جوړ کړي. هلته یې کورونه بې دروازو او بې کړکیو او دفترونه یې بې چوکیو او میزونو پراته دي، چې دې بندیز هم نجاران او خلک ستونزو سره مخ کړي دي. خو د کونړ د والي ویاند عبدالغنی مصمم ازادۍ راډیو ته وویل چې د وزیرانو شورا یوه پریکړه ورته را رسېدلې چې په کې له کونړ څخه د پخو موادو د انتقال اجازه ورکړل شوې ده.
د وزیرانو شورا د اقتصادي کمیټې له لوري چې د پخو موادو انتقال په اړه کوم مصوبه راغلي، هغه مصوبه د ولایت مقام له لوري امنیتي ادارو ته انتقال شوې ده او انشاءالله چې دغه مسله به ډېر ژر حل شي.
کونړیان وایي د وزیرانو شورا په یاد پریکړه کې له محصول پرته له لرګیو جوړو شوو پخو موادو ته د انتقال اجازه ورکړل شوې، چې دا کار د کونړ او دلته د پاتې ځنګلونو په زیان دی، چې ورسره به نه یوازې دا چې کونړ ته ګټه ونه رسیږي بلکې د ځنګلونو وهل به نور هم زیات شي. تر اوسه نه د لرګیو سوداګر، نه دولتي مسؤلین او نه هم قومي مشران دې ته چمتو شوي چې د نورو ځنګلونو د نه وهل کېدو او د دغه ملي شتمنۍ د نه لوټ کېدو په اړه ډاډه خبره وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتل د کندهار امنیتي ځواکونو په غورک ولسوالۍ کې د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو د بیانولو لپاره عملیات پیل کړي. چارواکي وایي پر وسلوالو تعرضي بریدونه شوي او پر مهال یې 15 وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. صادق رښتینی له کندهار دغه ریپورت را لېږلی.
د کندهار د پولیسو بیان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو په شمالي ولسوالۍ غورک د هغه سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې څو میاشتې مخکې د وسلوالو مخالفینو لاس ته ورغلي وي. د پولیسو د بیان په وینا امنیتي ځواکونو پر وسلوالو تعرضي بریدونه کړي او پر مهال یې 15 وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان کړي. دورانۍ وایي په عملیاتو کې د وسلوالو یو شمېر وسایط، وسلې او مهمات هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي.
په دغه عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین له منځه تللي وو، د دوی 3 وسلوال شدید ټپیان شوي وو او د دوی یو تعداد سلا او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاس ته راغلي وو. البته په دغه عملیاتو کې چې تعرضي او تصفیوي وو د تیرې میاشتې د څلېرویشتمې نېټې څخه پیل شوي وو تر پرونه پورې پای ته ورسېدل. په دغه عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او د سیمې اوسېدونکو ته زیان نه دی اوښتی.
دغه راز وسلوالو طالبانو پر یوه وخت د کندهار فرمارف او نیش ولسوالۍ هم حملې کړي. د پولیسو بیان وایي په نیش کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو سره مخامخ 15 ساعته جګړه کړې چې پر مهال یې اته وسلوال وژل سوي دي. نوموړي په معروف کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې د دوو وسلوالو د ټپ کېدو خبر ورکوي. د دورانی په خبره په دغه جګړه کې افغان ځواکونو او د سیمې خلکو ته تلفات نه دي رسېدلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د تیرو دوو میاشتو راهیسې د کندهار پر شمالي ولسوالیو د طالبانو حملې زیاتې سوي. څو اونۍ مخکې وسلوالو د نیش ولسوالۍ د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو سره 15 ورځې مخامخ جګړه وکړه.
د ازادي راډیو مو اوریدل چې د کندهار په غورک کې د مخالفینو پر ضد پراخ عملیات پیل شوي. په همدې سره رسېږو د پروګرام نیمایي برخې ته. لس نیمې بجې شوې. رحمت الله افغان ته به غوږ ږدو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړیو پرون پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ناتو عمومي منشي ینز ستولتنبرګ وایي له روسیې سره په ګډه شورا کې د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کړې. ناڅرګندو کسانو پرون په افغانستان کې د سری صلیب د نړیوالې کمیټې یو کارکونکي تښتولی. د خو صبرایو او یعقوبایو ولسوالیو ته د درش بستریز روغتون د جوړولو چارې پیل شوې. د امریکا د انتخاباتي کالج د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ بریا تایید کړه. د برلین پولیس وایي د کرسمس په مناسبت په یو لګونی ګونی ډاک مارکیټ کې پرون یو لوی موټر خلک وهلي چې لک تر لګه دولستنه وجلی او لسکونه نور ټپیان دي. او راپورټونه وایي د سویس په زوریخ ښار کې د مسلمانانو مرکز ته نږدې په ډزو کې درې تنه زخمیان شوي دي.
رحمت الله افغان مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اور ویب پاڼه او همدارس facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو پښتو فیسبوک باندې کتلی شئ. اوس هم ورزو یوې سیمه ایزې موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په بیړني ډول د سوریې د حلب ښار ختیځ ته دغه سازمان د څارونکو د استولو پریکړه وکړه. په امنیت شورا کې په دې اړه د پریکړه لیک د تصویب پر مهال د فرانسې سفیر وویل دغه اقدام هدف د بشار اسد د رژیم له لوري د ډلهیزو او بشري ضد جنایتونو مخنیوی دی. د ملګرو ملتونو څارونکي به د حلب ښار په ختیځ کې هغو سیمو ته استول کیږي چې مخکې د رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې وي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د امنیت شورا د 15 غړو لوی اکثریت پرون حلب ته د ملګرو ملتونو د څارونکو او د نورو مرستندوی نړیوالو سازمانونو د کارکونکو د تک پریکړه لیک تصویب کړ چې د حلب له ختیځه به د ملکي وګړو د وتلو بهیر وڅاري. دا پریکړه لیک غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په بیړني ډول د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له حکومت او په کړکیچ کې د شکلو خواو لاستازو سره خبري وکړي او سیمې ته د دوی د څارونکو د تک زمينه برابر کړي. په دې شورا کې د امریکا استازي سمانتا پاور پرون وویل
getting these monitors in to eastern Aleppo
Pabirani dawal de prekrali kamel kedal da halab khatis ki chitr mahasre landi aw kuchni sima da kho zurguno kasam ki usije da khalko da lejdawal la para da basuno aw da lejdawal adota da de tsarun ko rasedal da prekrali asas da za fikr kom chi da yo muhim gam da yo khalko shay tsor zimakh ki da tawqul ana darlo da chi rusiya ba pa amniyat shura ki da de prekrali ta sup ta ijaza warkri khoda prekrali ka amali nishi da kagaz yo tota da da az mush kar da chi da mulgurum latuno pa په بیره خپل څارونکي ورواستو. د امنیت شورا پریکړه لیک هم دراز غوښتنه کوي چې ټولې خواوې په بریني ډول او له هر ډول قید یا شرطه پرته ملګرو ملتونو او د بشري مرستو نورو ادارو ته اجازه ورکړي چې د سوریې ټولو سیمو ته بشري مرستې او روغتیايي خدمات ورسوي. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر بشار الجعفری پرون په نیویارک کې د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې حکومت یې له حلبه د دې په وینا د غیر قانوني وسلوالو او د هغوی د کورنیو له وتلو سره خپل موافقه ټینګه ساتلې ده.
The Syrian government has agreed to evacuate the unlawful.
د سوریې حکومت موافقه کړې چې غیر قانوني وسلوال او د هغوی کورنۍ له حلب وایستل شي. ډېر خلک چې د دې ترورستانو کورنۍ ګڼل کیږي په بسونو کې له حلب وایستل شوي او په هغو سیمو کې چې د حکومت تر واک لاندې دي ځای پر ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک له بان کی مون غواړي چې د بشار الاسد له رژیم غوښتنه وکړي چې په حلب او د سوریې په نورو برخو کې د خلکو ژوند ته درناوی وکړي او د هغوی امنیت ټینګ کړي. د فرانسې حکومت خبرداري ورکړي چې شای د بشار الاسد ځواکونه او هغه هم لا تر کون کې د ملګرو ملتونو د څارونکو د نور تک په صورت کې د حلب شار د ختیځو سیمو د تصفیه پر مهال بشري ضد جنایتونه تر سره کړي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډلې چې لندن فعالیت کوي وایي چې کنشمیر بسونه چې زورګونو خلک پکې سپاره او پرون د محاصره له سیمې وایسل او د حلب لویدیس ته ولېښول شو.
هالو رادیو آشنا گفتو شنود خبری اتره. تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتره.
خوص وقت ازادی رادیو تواگست چه پتول افغانستان که پر دولش پرگنوی منزنی چه پا اوی فیم سلاش را پینزه بنده ده سار لوو ده مخام ترو خبرمونی لری facebook.com/ازادی رادیو ده پختو فیسبوک پانه هم مهی روی همدار از ازادی رادیو تکه ارگ زمک پختو ویب پانه ده اوز به هم ورشو دوانیزو پروگرامونو تا تندی چنگه و ده خزو پروگرام نیمه نده
تندی تانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تندی څنګه درنو ورېدونکو سلام. افغان ځوانان وایي لوی استونزه یې بیکاری ده.
د ځوانانو لوی ترین استونزه د دندې موندل دي.
هغه خلک باید په کار باندې استخدام شي چې وړتیا ولري.
حکومت د دوی لپاره څه کړي؟
اداره د 2 سال 6 سال جوانتر شده و روز به روز انشالله جوانتر خواهد شد.
موږ هدف داده چې په دغه شپږ میاشت کې 1,000,000 سی بیان موږ راټول کړو و 10,000 ځوانان ته کار ورکړو.
یعنی زه له دوی نه مې هیله ده چې له دغه خپل چانس نه یو ښه استفاده وکړي.
حکومت ستاسی په سیر پیاوړو ځوانانو ته اړتیا لري. دا پر هغو بینرونو لیکل شوې جمله ده چې دا کابل په یو شمیر واټونو کې تر سترګو کیږي. په دې بینرونو کې لیکل شوې حکومت هغو ځوانانو ته دندې ورکوي چې وړتیا او لوړې زده کړې ولري. په پای کې د برېښنالیک پته هم ورسره لیکل شوې چې ځوانان خپل غوښتنلیکونه ورولیږي. تیره چهارشنبه د لویې جرګې خیمې ته هغه ځوانان راغوښتل شوي وو چې د جمهوري ریاست د چارو ادارې ته یې خپل غوښتنلیکونه سپارلي وو. دغه پروګرام چې مقصد یې په حکومت کې کار کولو ته د ځوانانو تشویق و د جمهور رئیس محمد اشرف غنی تر څنګ ګڼو ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. په دې پروګرام کې ډیرو ګډون کوونکو ځوانانو له بیکارۍ شکایت کاوه او هیله یې دا وه چې د یوې رڼې پروسې په ترڅ کې حکومت ورته د کار زمینې برابرې کړي. د کابل پوهنتون محصله ځلاند احمدزی د هغو ځوانانو له ډلې څخه یوه وه چې ویل یې مناسبه دنده نه ورته پیدا کیږي ځکه واسطه نه لري.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په اوسنۍ ټولنه کې د ځوانانو لوی ترینه ستونزه د دندې موندل دي او دا ډېر یو په یو لوی ستونزمنې پروسې باندې بدله شوې ده. د دې لپاره زما هم زه د یو ځوان په حیث باندې زما هم لوی ترینه ستونزه د مناسبې دندې د هغسې دندې چې ما لیاقت او استعداد سره سمون لري همدغه زما لویه ستونزه ده چې نه پیدا کیږي په سختي باندې. یعنی ډېر پروسې باید مخته یوسم او که چېرې شاته مې کومه پشتیوان
د لوګر اوسیدونکی نثار احمد ستانکزی چې سکل د کابل پوهنتون له اقتصاد پوهنځي څخه فارغیږي د جمهوري ریاست د ځوانانو د تشویق په پروګرام کې برخه اخیستې وه. له حکومت څخه دا نوموړي غوښتنه دا وه چې ځوانانو ته د دندې ورکولو په برخه کې باید حق حقدار ته وسپارل شي.
موږ د لوړ پوره چارواکو څخه د رئیس جمهور څخه دا غوښتنه چې ځوانانو ته کارونه پیدا کړي چې تر څو د بهرني هیوادونو ته مخه ونه کړي. یعنې د خپل نیرو په خپل مملکت کې مصرف ورسوي. باید یعنې حق حقدار ته وسپارل شي. هغه خلک باید په کار باندې استخدام شي چې وړتیا ولري.
د جمهوري ریاست د چارو د ادارې مرستیال احمد داود نورزی چې د دې پروسې مشري کوله وایي دوی نشي کولای په یو وخت 10 میلیونه افغانانو ته کار ورکړي خو 10,000 هغه ځوانان به په کار وګماري چې لوړې زده کړې لري.
موږ چې امکاني د پروژه شروع کړه د دې څو میاشتو مخه په درو ورځو کې موږ د 5,000 سی ویان رالی. اوس موږ چې دغه اصل پروژه شروع کړه چې هم درې ورځې کېږي د نور 4,000 سی ویان راغلي. موږ هدف داده چې په دغه شپږ میاشت کې 1,000,000 سی ویان موږ راټول کړو و 10,000 ځوانان ته کار ورکړو. دغه پروسه یو پیاده ده. دې اصلا هدف نه دی چې اوس موږ دغه 10 میلیون ځوانان ته کار پیدا کړو. دې هدف دی چې هغه ځوانان چې تحصیل لوړ دي هغه ته چانس ورکړي. دولت کې داسې موږ دولت جوړ کړي. دولت جوړ شو ته خیر به موږ پرایویټ سکتور هم جوړ کړو نور شي هم جوړ کړو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ځوانانو ته ډاډ ورکړ چې په حکومت کې به کار ورکوي. هغه په خپلو خبرو کې وویل په حکومتي ادارو کې ورځ تر بلې ځوانان زیاتیږي.
اداره د دو سال
هغه وایي په اوسر ډول اداره په دو کلونو کې شپږ کاله ځوانه شوې ده او ورځ تر بلې ځوانیږي. خو د دې تر څنګ موږ باید یو مرفع اقتصاد رامنځته کړو چې د دې اقتصاد مدیریت به ستاسې په لاس وي. خو د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر بیا وایي د سمبولیکو غونډو پر ځای دا ښه ده چې د بیکارۍ د له منځه وړلو اساسي غم وخوړل شي. د هغه په باور دغسې پروګرامونه چې قانوني کړنلارې نه لري کوم درد نه شي دوا کولی.
مدون پلان که طرح شي په اساس د پروژې شروع د پروژې ختم د پروژې مصارف د پروژې مصارف داخلي د پروژې مصارف اسعاري د پروژې منابع د تمویل کوونکي د پروژې که په هغه صورت سره نه وي دغه عوام فربانه حرکتونه دي. په هر کې همیشه بندو افتتاح کېږي، په هر کې همیشه په اصطلاح سرکونه افتتاح کېږي، اما دغه په ساحه کې که په اصطلاح هغه هم په اساس د یو ستراتیژي په اساس د برنامه ریزي په اساس د پلان نه وي، هغه مدون نه وي او هغه ارګانونه دي تطبیقي یا هغه سکتوري وزارتخانه مکلفیت دي یا وجیبه دي تطبیق پیدا نه کړي. بنا دغه ټول سمبولیک مسایل دي. دغه دوه کاله دوه نیم کاله تقریبا یو محفل جوړ شوه ده یا ثبات به یو محفل جوړیږي. دغه به ځوانان یا افراد او اشخاص ته چې قوای کار دی مملکت تشکیلوي څه ګټه به ورسوي غیر د هغه نه چې د هغه څوک چې دوی راغونډوي هغې وخت ځایي کې او پیسې مصرف کړي.
ایمل مرزایی د ځوانانو د تشویق پروګرام ته له پروان څخه راغلی وو. نوموړی د نورو ځوانانو برعکس له دې پروسې خوشحاله نه دی. هغه وایي دا ځلي هم د تیر په څیر شعارونه واورېدل، خو د کومو ستونزو په خاطر چې ځوانان راټول شوي وو په اړه یې ډېرې خبرې ونه شوې.
اداره امور حق مداخله
د جمهوری ریاست د چارو ادارې په مقررو کې د مداخلې حق نه لري. باید په دولتي ادارو کې د مقررو د پروسې پرونتیا ډیر کار وسی. که خپل دې پروګرام ته وګورو باید ټول خبرې پر همدې پروسې راټولې وای. خو دوی بیا هم د تیر په چیر شعارو نه ورکړل چې ځوانانو تاسې زمونږ د سترګو تور یاست، ځوانانو تاسې د هیواد سرمایه یاست. دا هغه خبرې دي چې ټول پرې پوهیږي. راشي موږ ته دا ووایست چې تاسې څه عملي اقدامات لرئ.
ملي شما چیست؟
د جمهوری ریاست د چارو د ادارې مرستیال احمد داود نورزی بیا وایي د ځوانانو د جذب د پروسه رڼه ده او هغو ځوانانو ته به بې له واسطې چانس ورکړي چې وړتیا ولري.
زموږ پروسه کې اول داسې دی چې دغه نفران چې په ډاټابیس کې ځان ثبتوي هغه فلټر کېږي. په فلټر کې موږ مغز ګورو چې مثلا کم مصري لري، کم کمپیوټر ساینس دی، کم یو د انجینر دی. هغه موږ فلټر کوو، هغه د وټکو یو اسسمنت ده. اسسمنت کې شل دېرش نفر ناستي د پنځوس پرې ګروپو د پنځو نفر کوو چې په هغه کې دوی یو ټیم پروژه ورکوو. هغه درې کمرې دي، لس دولس نفر یې په هغه باندې نظارت کوي. نو زموږ په پروسه کې ډېر سخت دی چې یو څوک بسته واچوي.
چارواکو په دې غونډه کې له ځوانانو وغوښتل چې بهر ته دې نه ځي او خپل وطن دې آباد کړي. خو مینه کوچی وایي که په خپل وطن کې ځوانانو ته د کار زمینې برابرې شي، هیڅکله به هم دوی په غیر قانوني او قاچاقي لارو بهر ته لاړ نه شي.
موږ کوشش کوو چې د خپل هیواد د جوړونې لپاره کار وکړو او نن رئیس جمهور سره راغلی وه په دې خپرونه کې موږ ته ډاډ ورکړ چې موږ کار وکړو. که زمینه د کار مساید چې موږ ځوانان هیڅکله د افغانستان څخه بهر ته نه ځو او دلته که موږ ته کار مساید شي موږ کولی شو کار وکړو، خپل وطن ته خدمت وکړو.
د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت ویاند عبدالفتاح اشرت احمدزی منی چې ډیر ځوانان بیکاره دي. خو د ده په وینا حکومت هڅه کوي په مختلفو برخو کې دغو ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي.
هر ادارې کې زه باور لرم چې دا خالي بستونه د سینه چې دا ډک سي او خلاص سي. د په شکل دوراني د هر ادارې نور بستونه خالي کیږي او دا به اعلان ته ځي، دا به پروسه خپل ترسره کړي. یعنی زه له دوی نه مې هیله ده چې له دغه خپل چانس نه یو ښه استفاده وکړي. تر څنګ دغه ما وویل چې د خصوصي سکتور د هڅونې په برخه کې کارونه ډېر زیات شوي دي. دا اوس هم تاسو پوهیږئ چې د بیکاري کچه یو څه راټیټه شوې ده. په دې اساس چې دلته اوس خصوصي سکتور هم خپل پانګونه ډېره کړې ده، د افغانستان دولت په دې هڅه کې د سترڅو موږ وته ونیږو د کار ویزا له نړیوالو یا نورو هیوادونو نه موږ ترلاسه کړو، چې زموږ یو غټ شمېر خلک کېدی سي موږ بهرنیو هیوادونو ته د کار کول دپاره ولیږو.
عبدالفتاح اشرت احمدزی هغه واضح هم ردوي چې ویل کېږي ګڼ دولتي بستونه خالي دي او نوي کسان نه مقرریږي.
پروسه په ډېره ښه بڼه روانه ده. دا چې زموږ د خلکو غوښتنه ده چې باید دا پروسه ډېر په سرعت دوام ولري، دا یې زه ردوم. په دې ردوم چې کله چې د پروسې سرعت ډېر شو دلته وضعیې د پروسه خپل شفافیت د لاسه ورکوي. نو دلته به بیا هر څوک چې د یوې ادارې په راس کې قرار ولري هغه کوخک د دې کې چې خپل افراد راولي دلته ځای په ځای کې. نو مونږ د دې غوښتنه نه کوو، مونږ مشخصا د کارټونو چار وزارت د کار د قوانینو د تطبیق کولو په برخه کې مسؤلیتونه لري. نو په هغه اساس مونږ به شه غوښتنه ده چې پروسه یو څه په کرامه کې لاړ شي، دا به ډیره ښه وي چې مونږ اړ کسان شایسته کسان په دندو وګمرو. هیڅ پروا نه کوي پروسه به له کرامه ته ځي، خو واقعا هغه خلک چې ښې لوړې زده کړې لري، ښه کاري تجربې لري، هغوی ته ښه اولویت ورکول کېږي. او هغه زه باور لرم چې په دې ازموینې کې به کامیابیږي. د هغه بسونه چې هره ورځ مونږ ته مکتوب د منابع بشري ته راځي چې هاته ویل کېږي چې نن مثلا څومره کسان تقاعد کوي، څومره کسان یعنی خپل ژوند د لاسه ورکوي، څومره کسان نه غواړي نور کار وکړي. نو د خپل خالي بسونو مکتوب مونږ ته راځي د په شکل دوراني هغه اعلان ته تر څو پر نوي خلک مونږ دنده کوو.
په دې هیله چې ټولو ځوانانو ته د کار زمینی برابرې شي او په خپل هیواد کې د روزۍ د ګټلو تر څنګ خپلو خلکو ته خدمت هم وکړي. په همدې هیله د تاندې څانګې د خپرونه پای ته رسوو. تر بیا راتګ مو په لاس پرم.
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې پر فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې د میرمنو پښتونځو اولادې بابت هغوی ته د راولاړو شو مشکلاتو په اړه خبرې کوو. همدارنګه به د مسؤلو ارګانونو خبرې هم واوري چې که د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو له لارې میرمنې ګواښل کېږي څه باید وکړي. په خبرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم اوریدلی شي. زه مسعوده نیازی یم. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون دا احکام په اړه څومره پوهیږئ؟ لومړی، هغه شخص چې د ښځې د آزار او اذیت مرتکب شي له احوالو سره سم په قصیر حبس شي، له دریو میاشتو څخه لږ نه وي محکومیږي. دوهم، که چیرې د دې مادې په لومړۍ فقره کې درج شوی جرم له موقف او مقام څخه په ګټې اخیستنې سره ارتکاب شي، مرتکب له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له شپږو میاشتو څخه لږ نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون دیرشمه ماده. خطرمنو اوریدونکو، ټولنیزو شبکو خلکو ته دا زمینه برابر کړې چې له مسایلو ځان خبر کړي، له نورو سره خپل نظرونه شریک کړي، له مختلفو خلکو سره اړیکې جوړې کړي او وپالي او خپل کاروبار په اسانۍ ترسره کړي. په افغانستان کې هم نن سبا ډیری وګړي ټولنیزې شبکې لکه فیسبوک، ټویټر، واټس اپ، وایبر، انستاګرام او یو شمېر نورې کاروي. دغو شبکو سره لدی چې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي دي، یو شمېر خلکو ته یې برعکس ستونزې هم جوړې کړي دي. په ځانګړې توګه میرمنې بیا په ټولنیزو شبکو کې ډېرې ځورول کېږي او له دې بابته له ډېرو خطرونو سره مخامخ شوي دي. یوه له هغو ستونزو نه چې میرمنې او نجونې ورسره مخ دي، دا ده چې ځینې نارینه د دوی په نوم اکاونټونه جوړوي یا یې د فیسبوک پاڼه هیک کوي، په چال او فریب د دوی عکسونه ترلاسه کوي او بیا ګواښ ورته کوي چې که د دوی غوښتنې ونه مني رسوا کوي او عکسونه یې په انټرنیټ خپروي. دغسې په سلګونه نور ستونزې او اختارونه دي چې میرمنې هر ورځ په ټولنیزو شبکو کې ورسره مخ دي. راځئ لومړی به د موضوع په اړه د یو څو هیوادوالو خبرې هم واورو.
زما نوم زهرا ده، شخصي اداره کې کار کوم. فیسبوک داسې یو رسنۍ ده چې مونږ کولای شو ترې کار واخلو، په مثبت ډول کولای شو، خو داسې خلک هم شته چې بیا مزاحمتونه کوي. کله چې مونږ یو شی پوسټ کوو، خو داسې کومنتونه مونږ ته لیکي چې داسې ښکاریږي چې مونږ سره سمې ده، بیا مونږ ځورېږو چې ولې دوی داسې کوي. یا ځینې وخت په ټایم لاین کې داسې شیان مونږ ته تک کوي چې هغه مونږ پورې هیڅ اړه نه لري. دغه کارونه مزاحمت ایجادوي. کله چې مونږ هغه تهدیدی گو یا داس مونږ ته تکیږي، یعنی ځینې وخت په ډیر وخت او افته کې مونږ یو ځل نه خلاصو فیسبوک. یعنی
زمانم سمیرا ده چې زموږ خويند په بیل ابلو برخو کې ستونزې لري او بیا دغه شبکو څخه کار اخلي خصوصا د فیسبوک څخه په خن چې ډیر ستونزو سره مخامخ کیږي او خلک ورته مزاحمتونه کوي بیل ابل د هغه په نامه باندې څو فیسبوکونه جوړوي ډیر ناوړه کارونه کوي چې خو هیله لرم چې زموږ خلک دا درک کړي دغه شبکې چې نن راغلي دي دا یو علمي زمينه وبولي او د دې څخه مثبته ګټه واخلي ترڅو زموږ د هیواد په پرمختګ کې ورڅخه کار واخلي.
زمانو مالم جان دا د کابل خار استوګنیم. یو خبره دا ده چې په ټوله کې د ټولنیزو رسنوینه د سم استفادې کلتور دانه دام شوی. لامل هم دا ده چې ډیر خلک جالي اکاونټونه حسابونه جوړوي. دغه کسان چې جالي اکاونټونه جوړوي دوی عام جنو ته مزاحمت کوي، عام مالکان ته مزاحمت کوي. انجون هم په دې برخه کې کله وخت داسې وي چې دوی داسې یو څه فیسبوک لیکي چې الکان راپاروي، هغوی داسې یو کمنټون لیکي چې هغه د ټولنیزو رسنیو سره سمون نه خوري او کلام افت پکنه سادل کیږي.
د همداسې ځورول شوو نجونو له ډلې څخه یوه هم د کابل اوسیدونکو صدف ته چې وایي په اوس وخت کې فیسبوک او ټولنیز رسنۍ د ځوانانو لپاره یو ضرورت دی او ټول باید ترې مثبته ګټه واخلي. نوموړي درې کاله فیسبوک کارولې او ګټه ترې اخیستې ده، خو صدف هغه وخت له فیسبوک اجړه تورې شو چې کله یوه هلک د نجلۍ په نوم غلطه کړه او دومره یې وځورول چې دا مجبوره شو خپل فیسبوک وتړي.
چند وخت پیش یکی از نفرا بر ما ریکوست کرد و مام
څه مو دا وړاندې یو چاره ریکوست کړی وم، ما فکر فکر چین چلی ده ریکوست می قبول کرد. زه دومره ورسره ملګری شوم چې لمانه یې د عکس غوښتنه وکړه، ما هم باور پرې وکړه او خپل عکس می ور ولېږم. وروسته یې راته خپل آی ډی را ولېږله او راته یې وویل چې زه هلکم. ډېره زیاته خپه شوم او حیرانه وم څه وکړم
و ما حیران مونده بودم که چی کنم.
اغلی صدف وای کله چې هغه حالک ورته ځان جلی ور پیژندلای وو، دا ورسره دومره ملګری شوی و چې دی خپل عکس ور لیګلای وو. ورسته عکس لیګلو هغه حالک ډیره تهدید ولا او دا دومره ویریدلې و چې حتی د خپل کور موقعیت ته تغییر ورکړی وو.
یادم فیسبوک ما را هک کده بود،
یعنی بل اخر دی حالک ډیر مزاحمت را تکاو ویل وی کز ما غوښتنی و نه منی عکس دی فیسبوک کې خبروم، حتی ویل یې زه تا پیژنم او کور مې دې هم لیدلی دی. زه ډېره ویرېدم، خوب مې له سترګو تښتېدلی و، په زړه کې مې ډېر درد و. کورنۍ ته مې هم له ویرې څه نه شو ویلی، له ویرې مې له ژونده زړه تور شوی و. مدني فعال او د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې ویانده منیره یوسفزاده چې 15 کاله کېږي په ټولنیزو رسنیو کې فعاله ده وایي د سیاسي او ادبي فعالیتونو په خاطر فیسبوک او نورې ټولنیزې شبکې کاروي، خو دا هم د مختلفو کسانو لخوا په دې شبکو کې ځورول شوې ده.
سالگی ما
نویسندگی
را آغاز کردم و
ما له 9 کلنۍ څخه لیکوالی کوله. ډېرې مقالې مې په ورځپاڼو کې هم خپرې شوې دي، یعنی ضرورت و چې زه مې له خپل سیاسي او ادبي فعالیتونو په خاطر ټولنیزې رسنۍ وکاروم. همدارنګه کله چې د سیمه ییزو ارګانونو د ویاندې په توګه وټاکل شوم، په ټولنیزو رسنیو کې له بېلابېلو غبرګونونو سره مخامخ شوم. که رښتیا ووایم له فزیکي ناامنۍ هیڅ نه ډارېدم، خو هغه څه چې ما ډېر ځوروي زما رواني امنیت دی. دا طبیعي خبره ده چې په داسې وی ټولنه کې چې ډېری وګړي نالوستي دي، د منطق او استدلال توان ونه لري، دا خبرې راځي. خو زما ګیله له لوستو ځوانانو څخه ده. ډېری وخت د دوی لخوا میرمنې ځورول کیږي. زه څو ځله په ټولنیزو رسنیو کې ځورول شوی یم، خو زما لپاره تر ټولو دردونکې خبره دا ده چې زما لور ورځ تر بلې لویږي او امکان لري دا پیغامونه ولولي او زما په اړه بد ذهنیت پیدا نه کړي. خو تل ځان ته ډاډ ورکوم چې خپله لور مې خبروزم او د دا ډول خبرې لري وساتم.
که من میتونم یک دختر تربیت بکنم که او هیڅ وخت نه هراس از اتهامات به مادرش یا نزدیکانش.
په ټولنیزو رسنیو کې انجونو او میرمنو ته تهدید او د هغوی ډارول له رواني اړخه څومره د دوی پر روحیاتو ناوړه اغیزه کوي. ارواپوه ضیاءالحق شمسي پاړه وایي
موږ په هیواد کې د مختلفو قربانیو تر څنګ چې لرو یوه برخه د قربانیو میرمنو پورې ورګرځي، هغه هم په اجتماعي فعالیتونو کې. اوس رسنۍ په دې خاطر چې پیګرد نه لري، په دې خاطر باندې اخلاقا هغه ټول سرکوب چې په کورنیو کې ځوانانو ته پیدا شوی دی دلته د ښځینه سره مطرح کوي. دا نو هماغه د ډېرو بدو الفاظو رکیکو نه رانیولې تر مختلفو تصویرونو، تر مختلفو خبرو، پیشنهادونو، متفاوتو نورو بحثونو چې مطرح کېږي په دې رابطه باندې، دا منځته راځي. ورسره یو ډول رواني ډېر جدي مشکل د څو لایو یا څو پردو لرونکو سرکوب د جمعیت راځي. دا په کوم ځای کې ښکاریږي؟ د ماشوم په روزنه کې ښکاریږي، په ورځنیو چارو کې ښکاریږي، کارونه کې، د کار په ناکامیو کې ښکاریږي، پریشان ذهن کې ښکاریږي، غیر متمرکز ذهن کې ښکاریږي. دشان دغه فشارونه ټول د یو فرد نه د ښځې په نامه باندې بیرته ټولنه ته خپریږي. دا ټول هغه شیان دي چې متاسفانه زموږ ټولنه د دغه اجتماعي شرایطو سره برابره نه وه، خو دا ورته راغلل. اوس فشارونه پروانی حالت باندې څه په نارینه او څه په خزینه او په خاص خو زیو کې راځي او ډیری قربانی ماشومان نه راپورته خزینه دي.
ټولنیزې رسنۍ له یو بل سره د نظریاتو د شریکولو یو اغیزناکه وسیله ده، خو په دې رسنیو کې د میرمنو ځورول یا د میرمنو په نوم د اکاونټونو جوړول له میرمنو سره په ښکاره تاوتریخوالی دی. خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې داسې مرجع هم شته چې که څوک له دا ډول ځورونو سره مخ وي ورشي او ستونزه یې حل کړي. دا موضوع مو د مخابراتو له وزارت سره شریکه کړه. د یاد وزارت تخنیکي معین سید احمد شاه سادات وایي ټولنیزې رسنۍ او په ځانګړې توګه فیسبوک زموږ په واک کې نه دی، دا یوه خارجي شبکه ده، هر څوک حق لري چې فیسبوک ولري. خو ښاغلی سادات وایي دوی په مخابرات وزارت کې د آی ټی برخه لري او که څوک ستونزه ولري کولای شي مرسته ورسره وکړي.
د فیسبوک د لارې چې څوک چاته څوک د اذیت سبب ګرځي، د هغوی د راشي په وزارت مخابراتو ته د مراجعه وکړي. مونږ د شرکتونو د لارې کولای شو چې هم دا موضوع مخکې بوزو، او بله دا ده چې د وزارت مخابراتو کې هم مونږ د آی ټی د بخش نه مونږ کولای شو چې فیسبوک ته مونږ ولیکو چې دغه خلک د اذیت سبب ګرځي، هغه اکاونټونه ورته بلاک او بندی کی. لکه مونږ په تیر هفته کې یو کس لیکوال د هغه په نوم باندې یو جالي آی ډی جوړ شو او ډیر زشت معلوماتونه به نشرول، چې هغه لیکوال دلته ماته راغی او مونږ دلته د آی ټی بخش ته دا موضوع ورسره شریک کړه، او هغه وکولای شو چې د فیسبوک ادارې ته رسمي مکتوب ولاړ او هغه آی ډی مکمله بند کړه. مونږ دا کولای شو هیوادوال سره دغه همکاري وکولای شو. او بعضې زنانه هم په دې کې په اصطلاح دغه شوې دي، وضعیت ورته ورکړل شوی دی چې راغلي دغه سایټونو نه چې کوم وضعیت ورکول کېږي هغه مونږ بند کړي دي.
د براډباند په نوم د یو سازمان لخوا په خبر شوي راپور کې راغلی چې په نړۍ کې له هرو دریو ښځو یوه په آنلاین ډول له تاوتریخوالي سره مخامخ ده. د مخابرات وزارت د امنیتي سیستمونو د برخې سرپرست نادی هاشمی په وینا په نننۍ نړۍ کې ټکنالوژي یو ضرورت دی، خو د ښېګڼو تر څنګ خپل نواقص هم لري. میرمن هاشمی زیاتوي که یوه میرمن له ټولنیزو رسنیو نه ګټه اخلي باید د خپلې پاڼې امنیت ته ډیر پام وکړي او خپل شخصي معلومات پکې خپاره نه کړي. هغه نور سپارښتنې هم لري.
کله چې یو میرمن فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ کاروي باید خپل امنیت ته ډیر پام وکړي. له کسانو سره دې په تماس کې وي چې له نږدې پیژني، په لینکونو دې کلک نه کوي چې له نامعلومو ادرسونو څخه ورته راځي، ځکه دا ډول لینکونه له ځان سره ویروس لري او کله چې پرې کلک وشي د شخص ټول معلومات مقابل لوري ته ورځي. زموږ ریاست ډیری وخت له همدې بابت ډیرې قضیې هم راځي چې له دې جملې څخه 10% د میرمنو قضیې دي. زما له ټولو هیوادوالو څخه غوښتنه ده چې کله له دا ډول ستونزو سره مخ کیږي د مخابراتو وزارت د امنیتي او مخابراتي سیستمونو ریاست ته دې مراجعه وکړي، او دا زموږ مسؤلیت او دنده ده چې د هیوادوالو ستونزو ته رسیدګي وکړو.
ترنو اوریدونکو، ټولنیز شبکې او فیسبوک د واټن د لمنځه وړلو او لا اسانتیا و د برابرولو په خاطر رامنځته شوي دي چې خلک وکولای شي د ټکنالوژۍ لا اسانتیا و برخمن شي. ځینې کسان په ټولنیز رسنیو کې په مستعار اکاونټونو د میرمنو د ازار او اذیت سبب ګرځي چې میرمنو ته جدي ستونزې راولاړې کړي دي. په دې برخه کې دولت او اړوندو ادارو ته لازمه ده چې دا ډول مزاحمتونو او ځورونو ته جدي پام وکړي، او خلکو ته هم لازمه ده چې هر هغه پدیده چې د انسان د ژوندانه د لا هوساینې په خاطر رامنځته کیږي باید د استعمالولو اخلاق زده کړي او نورو ته د ازار او اذیت سبب ونه ګرځي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښې چارې.
عالم زیست و روزگار کا زی تل خونه جگر خم عشق نام رادا تاس پغام و سر کرم فخر پا شاهی کا سوک مالو عزت واری سوک فخر پا شاهی کا سوک مالو عزت واری زمال پار بس دے خزان دیانو کھل مال پار بس دے خزان دیانو کھل کڑم عشق نام رادا تاس پغام سر کڑم